السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادۍ رادیو ځنګړې بحث 25 دقیقې پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته باوري سرچینو ازادۍ رادیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلې دی سرچینو دا ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلومات امیر رامین لخوا مختولل کیږي خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماتان په ګډه کار کوي ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت رسمن په رسمیت نه دی پیژندلې خو د افغانستان په سفارت او کنسولګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم په کابل کې فعالیت کوي په اسلام آباد او د پاکستان په سرخار او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې د ازادۍ رادیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې په دغو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل خو د پاکستان اردي ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانیان دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ستانه کړي تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د افغان وبخې د کډوالو فعالانو د کډوالو پر وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې حتی قانوني اسناد یې درلودل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د انارو فصل سکل نام خدای ښه دی په میاشتو کې چې انار نوي رارسېدلي دي $4 میلیونه ډالر په ارزښت انار صادر شوي دي او اوس هم روان دي زه په دې باور یم چې دې نه به هم زیات شي دا چې یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي
سیمه ایزو رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات په سلو کې لس زیات شوي افغان سوداګرو په خوویلې و چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي تېره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د خونې په حواله سوداګرو ته $3 میلیونه زیان اړولی دی په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي د بورل په وینا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي هغه لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر خرسون ښار د روسیې د تېرې شپې په توپچي حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي او د خرسون د حمله تفصیل داده چې اوکرایني چارواکو ویلي روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه برید کړی د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون دی والی الکساندر پروګودین په حواله ویلي چې په دې حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي په برید کې د ارتودوکس یوه کلیسا هم زیانمنه شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا روسي پوځیان چې د دنیپر سیند چپې غاړې ته ځای پر ځای شوي نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزی ښار او نورو ازادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي دا موضوع په یوه مرکه کې شاربو
افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کوم مرست راځي که هغه د خوړو په برخه کې وي که هغه هم د نقدیا مرستو په برخه کې وي شفافیت پکې نشته ده.
راپورونه وایي چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی دی. نور راپورونه هم لرو. د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور به هم واوري.
بعد از آمدن طالبان خشونت
نو طالبان له راتګ وروسته تاریخواله په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په هند کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سفارت د بندیدو په اړه بحثونه لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورسو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي که بیړنۍ مرستې ونه شي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړې دي. له بلې خوا یو شمیر بېوزلې او اړې مېرمنې وایي د فقر له کبله یې ژوند تریخ شوی دی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو ایف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د دې ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو ایف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړه کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنه ښیي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسېدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شینه لرم د تسمې نیولې زی د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنان سره بغاری و م جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمې اوبه ورکولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرسته نه ده کړې. ناروغان هم لرم هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویل چې میکروبي شوه ده.
دا د هغو میلیونونو افغانانو له ډلې دی یو شمېر بېوزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. د سازمان یعنی ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ بهرنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعالې ډیوې امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې ولې بهرنیانو له اړو افغانانو سره د خپلو مرستو کچه راکمه کړې.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه، فقر، بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنې هغه فیصدي کمه وه، ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه، هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به یې تر ډیره په ښځو وي. څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی ده په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو، یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دی 30% دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2018 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحقې کورنۍ او مستحقې ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي؟ او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده. ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر آواز څوک نه اوري، هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي او په دې کې مثلا چالو پریب و دا شته دی. کیدای شي ممکن یو څه کم مثلا برخه هغه ځینو کسانو ته ورکول شي چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې موږ ورسولې تر خلکو پورې. خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسېږي، هغه پکې نشته ده.
مدني فعاله ډیوه امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلی او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده پیل کړي. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له خودلو ډډه کړي. د سرچینې په وینا د طالبانو د حکومت لخوا نوی معرفي شوی ډیپلومات محمد زبیر ودان نومیږي او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. تلاش صاحب، څه مو اوریدلی؟
سلامونه. ترکیه کې د افغانستان سفارت دغه سرچینه چې به خبره سرچینه د ازادي راډیو ته دا تاییدوي چې دغه هیواد په انقره کې د افغانستان سفارت لپاره د محمد زبیر ودان په نوم د طالبانو یو نوی معرفي شوی ډیپلومات ترکیه منلی دی. د سرچینې په خبر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه ډیپلومات د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل کار پیل کړی دی. سرچینې په حواله دغه ډیپلوماټ په کابل کې د ترکیې سفارت ویزه ورکړې او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینې د طالبان حکومت لخوا په ترکیه کې د دوه نورو د ډیپلوماټانو د ګمارلو په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد کړل. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې لدې یو بل ډیپلوماټ په استانبول کې د افغانستان کنسلګری ته هم ورمعرفي کړی و. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګټون 12 افغان ډیپلوماټان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکی هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په سفارت او کنسلګری کې دنده ترسره کړي. د په داسې حال کې چې لا هم د جمهوری نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده پر مخ وړي او یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان یې هم تر څنګ کار کوي. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي د ترکیه د دولت د دې نوې پریکړه په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوې ګام د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت د یو نوي ډیپلوماټ د معرفي کېدو د راپورونو جزئیات اورول. په دې اړه یوې سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دا غونډه تاریخي بللې ده. غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسي پوځیانو تازه بریدونو نن یو تن وواژه او شپږ تنه نورې ټپیان کړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د اکثرو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پلازمینې کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې. دا اندېښنې وروسته له دې راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پوپولستي یا عامپلو ګوند ټاکنې وګټلې او دغه ګوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده، خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل له دې ډاډ سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګري د بهرنیو چارو وزیران نه دي لیدل شوي او پر ځای یې د ټیټې کچې استازي استول شوي دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړې او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولاند که څه هم له اوکراین سره ښې اړیکې لري، خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو له کبله یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغې ټولنې 28 غړی دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلی د مخنیوي لپاره د لایحې د لاسلیک پر مهال ویل له اوکراین سره مرستې به چې دغې لایحه کې حذف شوي د نورو قوانینو له مخې دوام وکړي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې وویل کیف د دوی په ملاتړ حساب کولی شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تېره شپه پر خرسون ښار د روسي پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور تپیان شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
منت ورځپاڼې چې له هند څخه خبریږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خپروي، په خپل یو سرلیک کې پوښتنه کوي چې ولې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل کار ودراوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان سفارت چې د یکشنبې په ورځ د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک ملاتړ د نشتوالي له امله خپل فعالیت ودراوه، خپلو قنصلي خدماتو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې بیا دغه سفارت رسمي اعلان ته په اشاره لیکي چې پکې د افغانستان د ګټو په تړاو د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي یو لوی لامل بلل شوی دی. د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو د اوسني حالت د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي، هند له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې په کابل کې خپل سفارت تخلیه کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماتیک حضور نه لري. ورځپاڼه زیاتوي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو کارکوونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لوري د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوي وو فعالیت کاوه، خو په دې وروستیو کې دا کسان په درېیم هیواد کې پناه غوښتي. فرید مامونځای چې د افغان حکومت لخوا په هند کې سفیر ټاکل شوی او ویل کېږي چې دا مال په لندن کې دی، تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼه لیکي د هند حکومت ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تعقیب کړي. انډیپندنت ورځپاڼې چې له برېټانیا خبرېږي په پاکستان کې افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانان د څه مودې لپاره پاکستاني پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشي شوي خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وارخایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپندنت لیکي په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری په افغانستان کې له برتانوي پوځ سره همکاري کړي له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼه لیکي دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برتانیایي تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي وو چې برتانیا ته له سفر مخکې د پاغه واد کې د اوسېدو ځای عمومي. انډیپندنت لیکي د کورنۍ ته اسلام آباد تک بلنه ورکړل شوې او وروسته له هغه چې د برتانیې د حکومت د بیا میشتدنې په پروګرامو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برتانیې په لګښت د پاکستان د پلازمېنې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول. خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې د ویزې موده پای ته رسېدلې وه، د پولیسو لخوا په نښه شوې او د برتانیا د عالي کمشنرۍ په مداخله وژغورل شوې.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به نن په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو موضوع وڅېړو، البته له کارپوهانو سره. خو دا شیبه په مکرۍ د دې خبرونې وروستي راپور ته. نن د اکتوبر دوهمه د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي له هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان هم وایي چې د طالبانو حکومت د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت نومول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
نه دي.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 1 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر وو او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند د خلکو خخ کړی و.
جستجو تحقیق از اونا پیدا شد.
په تیرونو پلټونو کې دا وموندل شو چې دوی ډاکټر صاحب فدا محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه وو.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړه یو پوځي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسېدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې پیو سترګوړون شو.
نومی مجیب و لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره دا کندوز تلالا دا ورور پا کوری دا هاون مرمی لگی گی تپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زدا سی قویم مش روری هم پا چرا و لگیت اولون شو لکی سبا دا کندوز روختون دا یور هلته یې سا ورکړه.
دا مور وایي تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د څلورو لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبانو حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي،
استفاده میکنن، از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یوناما د زمري میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسه دوی د پخوانیو پوځیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې له 800 څخه زیاتې کړنې ترسره کړي، چې د یوناما په ټکو پکې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، ربړونه، ناوړه چلن او ګواښونه شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د یوناما د دغه راپور موندنې له حقیقت لرې وبللې او وی ویل چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د دوی د حکومت د اړوندو ارګانونو لخوا په جدي توګه څیړل شوي چې شمیر یې ډیر نه دی. یوناما دغه شان د سرطان په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د مې تر 10 پورې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2699 ټپیان شوي دي. د اکتوبر 2 نیټه چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر او د عدم تشدد د فلسفي او ستراتیژي د بنسټګر مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځې سره برابره ده، د 2005 کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي چې دا نړیواله ورځ د زده کړو او عامه پوهاوي له لارې د عدم تشدد د پیغام خپرولو لپاره یو فرصت دی.
په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه لیک په نړیواله کچه تاوتریخوالي ته په نه ویلو یا عدم تشدد د سولې په فرهنګ او تفاهم ټینګار کوي، هغه څه چې ظاهرا په افغانستان کې یوه جدي اړتیا ګڼل کیږي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مازیګر